با من جاوید نعیمی و همکارانم، فراموش نکنیم که نیم ساعت بعد برنامه میکروفون شما هم آغاز خواهد شد و من دوباره با شما خواهیم پیوست. همچنان عصمت ساروان در برنامه میکروفون شما با من یک جا خواهد بود. حالا خوش آمدین ساروان صاحب در نیم ساعت پیش رو با شنونده ها.
در منن نعیمی صاحب قدرمون آوردون که سلامونه ساعت اته بجش به در ساعت پروانه که البته پا لبنی نیم ساعت که خبری موضوعات لرو خوب نیم ساعت بلکه میکروفون ستاسو ده و پا ترافیکی به نظمه ستاسو نظر و نورو لمره در ساعت خبرون آوری. امریکا دفاع وزیر وای د بګرام د هوایی اډې پشان بریدونه به د دوی پر ماموریت اغیزونه کوي. د پاکستان د بلوچستان د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 250 ته ورسید او میرمن کلینتن د خپلې ماتې ملامتی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په غاړه اچوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامی شي. ارګ مانی په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی دا خبره د ولسی جرګې له اداري پلاوی او ځینو غړو سره د پرون شپې په کتنه کې وکړه. د بیان پر اساس ولسمشر له ولسی جرګې وغوښتل چې اوس ته اجازه ورکړي څو کابینه چې په پښو درېدلې په همدې قوت کار پر مخ بوزي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فوایدي عامې او کار او ټولنیزو چارو وزیران د دې لپاره استهزاء او سلبي صلاحیت کړل چې ویل کېدل انکشافي بودیجه لږ مصرف کړی وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په بګرام هوایي اډه کې له انتحاري حملې وروسته د امریکا دفاع وزیر ویلي چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغېزمن نه کړي. د پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر د پوځیانو په مرجوبلي سخته خواشینی ښودلې او ویلي دي چې امریکا د امنیت د راوستلو لپاره له خپل ماموریت نه پشا کیږي. له بلې خوا د ناټو سرمنشي دا حمله سخته غندلې او ویلي دي چې ناټو به افغانستان یوازې پرې نږدي او له تروریزم سره په جګړه کې به ورسره ولاړ وي. د بګرام په هوایي اډه کې پرون سهار انتحاري حمله وشوه چې پکې دوه امریکایي سرتیري، دوه امریکایي قراردادیان وژل شوي او شپاړس امریکایي سرتیري او یو پولنډي سرتیری ټپیان شول. د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه به نن په دوشنبه ښار کې د فوټبال دوستانه مسابقه وکوي. د فوټبال فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل لوبغاړي د لوبې لپاره پوره چمتووالی لري او پرونی وروستی تمرین هم وکړ.
آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دوستانه
دی وای د تاجکستان د فوتبال د ملی تیم په وړاندې د افغانستان د فوتبال د ملی تیم د چمتووالي په هدف افغان لوبغاړو د دوشنبه شهر په مرکزی لوبغالي کې ورستای تمرین د ملی تیم د روزونکو انوش دستګیر تر نظر لاندې وکړ. تبه ده زموږګان شمیر هیوادوال د دې لوبې د لیدلو لپاره لوبغالي ته راشي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 3:30 بجو د دوشنبه شهر په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شویو شمیر 250 او د ټپیانو شمیر 150 تنو ته ورسید. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی رسنیو ته وویل دا چاودنه پرون ماښام هغه مهال د هپه لری پرته سیمه کې د شانورانی په زیارت کې شوې ده. اوس وخت زموږ تمرکز د ژغورنې په عملیاتو دی. دا ساحه ډېره لرې پرته ده، شاوخوا 5 ساعته د موټر ډېره سخته لار ورغلې ده. موږ ټول خپل امبولانسونه او ټول امکانات برابر کړي. زموږ کسان په لاره دي او ځینې د مرستې لپاره ورسېدلي هم دي. ویل کېږي شاوخوا 600 کسان په دغه زیارت کې ول او صوفیانه مذهبي مراسم یې ترسره کول. د پیښې د سیمې د لریوالي په خاطر روغتونونو ته د ټپیانو د لیږ په برخه کې د ستونزو خبره شوې ده او لا هم ګڼ ټپیان روغتون ته نه دي وړل شوي. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. هیلری کلینتن د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامته کړې ده. امریکایي رسنیو د هیلری کلینتن د مالی تمویلونکو په حواله چې د نوم له افشای ډډه کړې ویلي دي چې هیلری کلینتن له هغوی سره په تلیفوني تماس کې د اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامت بللی دی. د خبر لمخې کلینټن ویلي تر هغو چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی په هغې پورې د منصوبو ځینو تازه ایمیلونو د څېړنې راپور نو ورکړی هغه ګټونکې وه. د دې ادارې مشر په یوه لیکې له انتخاباتو شاوخوا لس ورځې مخکې کانګرس ته ویلي وو چې د هیلري کلینټن ځینې تازه ایمیلونه یې موندلي او څېړنې پرې کوي. د یو بل خبر له مخې د ټرمپ له بریا وروسته د څلورمې ورځې لپاره بیا هم د امریکا په لویو ښارونو کې د ټرمپ د بریا پر ضد لاریونونه کیږي. لاریون کوونکو پرون په نیویارک، لاس انجلس او شیکاګو کې د ټرمپ پر ضد شعارونه ورکړل. که څه هم ټرمپ په لومړي سر کې په لاریون کوونکو انتقاد وکړ، خو وروسته یې د هغوی حوصله وستایله. یو مطرح ایرانی ملا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبه ونه کړي. آیت الله احمد خاتمی د تهران د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل ټرمپ باید په دې خاطر له ایرانیانو بخښنه وغواړي چې د خپل کمپاین په لړ کې ایرانیان تروریستان وبلل. دا په وروستیو څو ورځو کې ډونالد ټرمپ ته د ایرانی چارواکو له لوري څوم خبرداری دی. آیت الله خاتمی وویل امریکایي مشران باید په دې سرخلاص کړي چې د زمري لکې سره باید لوبه ونه کړي. د مولداویا خلک د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره له سخت انتخاب سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د ولسمشۍ دوهم دور انتخابات نن ترسره کیږي او خلک په داسې دوو کاندیدانو ته رای ورکړي چې یو یې له اروپایي ټولنې او بل له روسیې سره د اړیکو د نږدېوالي لیوالتیا لري. تیره میاشت په دغه هیواد کې انتخابات وشول خو هیچا معیار پوره نه کړ او په دوهم دور کې د سوشیال ګوند کاندید ایګور دودان چې پخوا د سوداګرۍ وزیر و له مایا ساندو سره چې پخوا د نړیوال بانک اقتصاد پوه او د مالدووا د پوهنې وزیر و په دغه انتخاباتو کې سره سیالي کوي. ایګور د روسیې پلوی دی خو مایا هم غواړي چې له اروپایي اتحادیې سره نږدې اړیکې ولري. مولداویا چې درې نیم میلیونه وګړي لري د اروپا یو بېوزله هیواد دی. او د ترکیې ولسمشر وویل هیواد یې غواړي چې له بیلاروس سره د دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په بیلاروس کې اوس د ترکیې پانګونه یو نیم میلیارد ډالرو ته رسیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل د ترکیې د پانګونې هرکلی کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.9 اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د درو وزیرانو د اعتماد له اخیستلو وروسته ولسمشر غنی له ولسی جرګې وغوښتل چې کابینه د کار دوام ته پرېږدي. د فراه والی او نور چارواکي وایي د طالبانو د قمندانانو کورونه په ایران کې دي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجان کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه.
د بګرام له حمله وروسته د امریکا دفاع وزیر وایي دا ډول بریدونه به د امریکا اراده بدله نه کړي. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دوه تنه د لومړي ځل لپاره په ښکاره محاکمه کړل. د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په غونډه کې پاکستان د دواړو خواوو ترمنځ د کرکې په پیدا کولو تورن شو.
په دې فکر مند یو چې کرخ ستونزه خو لري، یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلق ته د دې په میاس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې تصادف جوړ دی چې دا ختم کی.
د بلوچستان د پرونی جهادي حمله او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د بګرام په هوایي ډګر پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیز ونه کوي. آشتن کارتر په یو بیان کې چې د پینټاګون لخوا خبر شوی د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی کړي او ویلي دي چې د امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د شیراتونکو لپاره له پیل شوي ماموریت نه پوښا کیږي. په بګرام هوایي ډګر باندې په انتحاري حمله کې څلور پوځیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په بګرام کې د پرونی حملې په خبرګون ویلي چې د امریکا د خوندیتوب او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره له خپل پیل شوي ماموریت نه پشا کیږي. هغه په یو بیان کې چې د پنټاګن لخوا خپور شوی ویلي، په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوه یې سرتیری او دوه یې قراردادیان دي وژل شوي، او شپاړس نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډی سرتیری هم ټپیان دي. آشتن کارټر ویلي، هغو کسانو ته چې دا حمله یې کړې، زما پیغام ساده دی. هغه دا چې موږ به د خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په هدف د خپل ماموریت په مخته وړلو کې لاس په سر نه شو. کارټر ویلي، په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري، او دا ټراجېډي به ضرور څیړي او په راتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمي لارې لټوي. هغه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي ښودلی او ویلي دي چې د ټپیانو د درملنې لپاره به هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د بګرام په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ سهار یو کس چې انتحاري واسکټ یې په ځان کې و حمله وکړه، او دا مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده. وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیتونو له ورسپارلو وروسته د بهرنیو پوځیانو د مرګ ژوبلې کچه ډېره کمه شوه، خو دا به په روان کال کې لومړی وار وي چې په دې کچه مرګ ژوبله پوځیانو په خاصه توګه امریکایي عسکرو ته اوړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني، د ناټو سرمنشي ینس ستلټنبرګ، فرانسوي چارواکو او ګڼو نورو کسانو دا حمله غندلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې چې ارګ مانې خبر کړی، دا حمله سخت غندلې او ویلي دي چې افغان حکومت د افغانستان او د نړیوالو متحدینو د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره په خپل هوټ کلک ولاړ دی. د پروان سیمه ییزو چارواکو ویلي، حمله کوونکي هغه وخت حمله کړي چې د هوایي ډګر کارکوونکي دننه تلل، او دا لا معلومه نه ده چې ټپیانو کې څومره بهرنیان او څومره افغانان شامل دي. رسنیو رپورټ ورکړی چې د امریکایان په امریکا کې د سرتیرو د ورځ د یوې ورځې ناوخت لمنځغونډې پر مهال تر حملې لاندې نیول شوي. د سرتیرو ورځ هر کال د نومبر په 11مه د امریکا د وسلوال پوز د ټولو غړیو د درنښت په هدف لمنځل کیږي، او د امریکا عمومي رخصتي ده. لس ورځې مخکې هم په کندوز کې په یو بمبار کې چې د طالبانو د لمنځه وړلو په هدف شوی و، د 33 افغان ملکیانو تر څنګ دوه امریکایي عسکر هم وژل شوي وو. د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ هم د یادې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ناټو به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره ولاړه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې او په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. د منل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د جګړې له پیل راهیسې، یعنی له 2001 کال 2342 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6015 تنه نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مشانو جرګې ځینې غړي او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو شمېر طالب مشانو کورونه په ایران کې دي او د دې هیواد له خوا یې ملاتړ کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران وسلوالو طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې الوتکې او ټانکونه پرې بشتلی شي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو مهمو طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي، او د فرا په وروستیو جګړو کې د یو شمېر وژل شویو طالبانو جسدونه هم ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والی اسف ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د ایران په ځینو ځایونو کې اوسیږي او له هغه ځایه د تخریبي فعالیتونو لپاره افغانستان ته راځي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجان کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه، یز کې څه، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته.
ښاغلی ننګ زیاتوي، هغه وسلې چې طالبانو د فرا په جګړه کې کارولې داسې ښکاري چې له نږدې سیمې نه یې ترلاسه کړي. خدای وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي چې ایران افغان طالبانو ته داسې وسلې ورکړي دي چې الوتکې او ټانګونه هم پرې وستلی سي.
ایران نظامي یرغل شروع کړی دی، اته طالبانو ته مثلا ځایونه ورکړي دي، اته نظامي مرسته ورسره کوي، داسې وسلې ورکړي دي چې یغ نه کېدای شي، تیارې مو وشتلی شي او ټینکونه وشتلی شي، او دغه مرسته دی ور شروع کړي دي.
که څه هم ایران تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړي دي. تېره اونۍ د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم په دې اړه اندېښنه وښودل سوه، او د دغه جرګې رئیس د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع له امنیتي او استخباراتي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون منشي رینا ترین ازادۍ رادیو ته وویل چې په همدې اونۍ کې به کشفي او استخباراتي ادارې دوی ته معلومات ورکړي.
راتلونکي دوشنبه ته موږ په دغه اړه موضوع په اجنډا کې لرو او کیدای شي مسولین و موږ ته هر اړخیزه معلومات راکړي کوم معلومات چې دوی خپل په لاس کې لري.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران همکاري په ډاګه کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
په دې اړه باندې موږ هم تحقیق کوو که کوم اسناد پیدا کړو د موږ مطبوعاتو سره شریک. موږ داسې اسناد نه لرو چې هغه تحقیق کړو. موږ په دې اړه باندې هغه وکړو نظر ورکړو.
د سیاسي چارو کارپوهانو وایي چې ایران په افغانستان کې د داعش د پراختیا له ویرې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. له دې ډلې متی الله خروټی وایي نه یوازې ایران بلکې روسیا هم د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له طالبانو سره اقتصادي او پوځي مرستې کوي. ښاغلی خروټی وایي چې له داعش سره د مبارزې ښه طریقه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او له دوی سره مرستې کول دي، نه له وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستل.
سموده مخکې د فراه ولی ښاغلی آصف ننګ د ازادۍ رادیو په ولایت خبرونه کې ویل چې وسلوالو طالبانو د فراه په وروستیو حملو کې له داسو وسلو څخه کار اخیستی چې د افغانستان په نورو سیمو کې وسلوال طالبان نه کاروي. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت د دې لپاره په مستقیم ډول په ایران تور نه پوري کوي چې دا حکومت نه غواړي چې په یو وخت هم له پاکستان او هم ایران سره یې اړیکې خرابې وي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري په یاد لرئ نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې په ترافیکي بې نظمۍ خبرې کوو. ستاسو په نظر په ترافیکي بې نظمۍ کې خصوصا په ښارونو کې ملامتي د چاره او څنګه مخه نیول کېدای شي؟ هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او یا به هم د افغان بسیم د تاسو اتل شمیرې له لرې سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي. د افغانستان ولسمشر د کابینې د دریو غړیو د سلب صلاحیت کېدو په اړه جدي خبرګون وشوه. محمد اشرف غنی پرون شپه په ارګ مړی کې د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړیو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې اجازه ورکړي چې کابینه کار مخته بوزي او بیا د ټولې کابینې د کار وضاحت هغوی ته ورکړي شي. ارګ مخکې په یو بیان کې ویلو چې د بودیجې د مصرف په اړه ولسی جرګې ته د کافي معلوماتو تر رسولو د وزیرانو د استیضا پروسه ځنډیږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینې د دریو غړو د استیضا او سلب صلاحیت کولو په خبرګون ویلي چې د کابینې د غړو بدلون اوس وخت ډیر ګران تمامیږي. افغان ولسمشر د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې کتلي او د ولسی جرګې د یادې پریکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډیر دلایل بیان کړي دي. له دې ډلې د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د واک محدودیت، وظیفوي مداخلې، د قراردادونو لاس په لاس کېدل او د کابینې د غړو د کار ناوخته پیل هغه څه بلل شوي چې له عملی د بودیجې په مصرف کې خنډ رامنځته کړی دی. ولسمشر له ولسی جرګې غوښتي چې اجازه ورکړي څو کابینه چې اوس په پښو درېدلی نوره هم قوي شي او د کابینې مسؤلیت د یو وزیر په توګه نه بلکې د ټولې کابینې په توګه په پوره وضاحت سره راتلونکي بودیجه کې شامل شي. جمهور رئیس د ولسی جرګې غړو ته ویلي چې د بودیجې د لګښت ستونزه ډېر پرمختللي هیوادونه هم لري او دا ډېره ستونزمنه ده چې د کابینې غړي بدل شي او هر څه له سره پیل کړی شي. د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره افغان ولسمشر وروسته له هغه ولیدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیره نسترین اوریاخیل د انکشافي بودیجې د لږ مصرف په خاطر سلب صلاحیت شول. ارګ ماڼۍ پرون د ورځې ناوخته هم د ولسی جرګې د یادې پریکړې په غبرګون د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو د وزیر د استیضاح دلایل نامعاجه ګڼلې وو. په یو بیان کې چې ارګ ماڼۍ په همدې اړه خبر کړی وو ویلي وو چې ولسی جرګه د وزیرانو لخوا د بودیجې د مصرف په اړه بشپړ معلومات نه لري، نو د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو د وزیرانو د استیضاح پروسه ځنډیږي. پرون شپه په دې لیدنه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کابینې غړي، د ولسی جرګې اداري پلاوی او ځینې غړي هم شامل وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسی جرګې تازه خبرګون هم واخلو، خو په دې اړه د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو چې له ولسمشر سره د لیدنې لپاره وربلل شوي وو له څه ویلو ډډه وکړه.
وکړه.
اخوا د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا تازه په یو اعلامیه کې د صلاح الدین ربانی استیزا او سلب صلاحیت کول ناسم کار او د مشخصو کړیو سیاسي هڅه بللې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د جمعیت ګوند د ملي یووالي حکومت د یو اصلي تشکیلونکي لوري په توګه وضعیت څاري او له قاضیو سره سم به د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره لازمي پریکړې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اته بجې او شل دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ګډې هڅې کولی شي د ځان ژغورلو ملي او ګډه اراده رامنځته کړي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وویل چې په سیمه کې نوې پیدا کېدونکې ستونزې د ټیټ ولسي شعور له امله دي چې باید ورته کار وشي. په دې موضوع د یوسف خان زتران راپور.
یو شمیر مدني فعالان، حکومتي چارواکي او له پښتونخوا نه راغلی پلاوی د ډیورنډ فرضي کرښې ته د پروتو قومونو ستونزو د هواری او کلتوري دالې ساتلو لپاره په ګډو هلو ځلو ټینګار کوي. د هدف ته د رسیدو لپاره د پولې دواړو خواو ته د فعال ولسي تړون او پیوستون لارغړي په کابل کې راټول شوي، تر څو د فرهنګ او ژبې، مدني ټولنو، رسنیو او قومي مشرانو له لارې عملي اقدامات وشي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د ستونزو د حل لپاره باید اولسی شعور لوړ شي.
موږ نو محال ستونزې کله چې وایو د ټیټ سیاسي شعور د نشت له امله دی، نو فکر کول پکار دی چې دا شعور څنګه لوړیږي، چې بیا د ځان ژغورلو ملي او ټولیزه اراده د هماغه پر بنسټ رامنځته شي. که زمونږ د نړۍ غونډه د همداسې یو فکر د رامنځته کېدو لامل شي، زه فکر کوم موږ له خپل سل کلن خوب څخه د راویښېدو زیری درلودلی شو.
ښاغلی لیوال وایي دوی ژمن دي تر څو په سیمه کې د یوه ټولیز فکر د پیدا کېدو او عمل ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ولسي تړون یو شمېر غړي وایي چې د څه باندې یوې پیړۍ رئیس د ډیورنډ فرضي کرښې په واسطه دواړو خواو ته د ویرې د راپیدا کېدو هڅې شوي او په لوی لاس دلته پراته قومونه د ترهګرۍ د قربانېدو تر څنګ په ترهګرۍ مشهور کړی شوي دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو د ګډ کلتور ساتنې او ستونزو هواری لپاره د هڅې داسې وخت کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د ډیورنډ فرضي کرښې د راښکلو 130 کاله پوره شول. د خیبر پښتونخوا څخه د راغلي ولسي تړون او پیوستون لار او پلاوی مشر عالم زیب خان وایي له دې کرښې وروسته پاکستان اوس د ولس ترمنځ د کرکې تخم شیندي.
په دې فکرمند یو چې کرښه ستونزه خو لري، مشکل هر وخت پیدا کېدی شي د چارواکو د غاړې نه، خو دا په میاس کې د ولسونو یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میاس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې تصادف جوړ دی چې دا ختم کی اوس دغه بد پښتون قوم ډیره غټه بدمرغي.
د ډیورنډ فرضي کرښې د برخلیک پاړه وخت نا وخت غږ پورته شوی او د دې کرښې دواړو خواو ته د پروتو قومونو د یووالي پاړه هله ځلې تر دې پخوا هم شوې دي. په همدې حال کې څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د وخت انګریزانو دا کرښه یوازې د یوې مسودې له مخې راښکلې چې نه قانوني ده او نه هم منل شوې، خو له دې ټولو سره د ډیورنډ دواړو لورو ته بېلابېلې ستونزې په تېره بیا نامنې هغه څه دي چې دلته پراته قومونه او د ولسي تړون او پیوستون لار غړي یې اندېښمن کړي دي.
له فساد سره د مبارزې نوې ادارې دوه تنه په علني ډول پرون محاکمه کړل. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي له فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې له مفسدانو سره بې توپیره قانوني چلند وشي. د دې ادارې رئیس سید اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د رشوت اخیستو په تور د پوځي څارنوالۍ د یو غړي علني محاکمې ته په اشاره وویل چې دا بهیر باید په پوره شفافیت او عدالت دوام وکړي. له ښاغلي افضلی سره د ازادي راډیو خبریال قاسم سلمل د مرکه په سر کې دا پوښتلی چې آیا د دولتي کارکونکو دا ډول علني محاکمې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مثبت رول ادا کولی شي. ښاغلي افضلی په ځواب کې وویل
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې د مافیات فرهنګ عام دی او د سیزنو محاکمه چې د هر ځینه شروع شي دا یو ښه خبره ده، اما اوس لا ډېر وخت ته چې مونږ په دې باندې قضاوت وکړو چې آیا واقعا دغه محکمه به عادلانه وي او آیا دغه محکمه کې یوازې هغه کسان به محکمه کېږي چې سیاسی زور نه لري
یعنی لا هم مگر ویر استچ پروسه به شفافه نه
دا هم یو ستونزه ده چې د سرنورانو کار اکثره د سوال لاندې وي او دا ښکاری چې
د سرنوالي په ساته باندې پروسه کې ځینې اقدامات او ځینې تغیرات او تبادلات پکې رااله لا هم فکر کوي دغه بنسټونه څونه مطمئن دي لدی اړخه چې دوی په واقع په سم توګه باندې وکړي سي قانون تطبیق کړي
په عدلي قضایي بنسټونو کې خورا ډېر ستونزې شته اوس هم او دغه ستونزې د هواري لپاره لازم ده چې باید په بنسټیز ډول باندې کار وشي نه یوازې د څو کسانو په منفقي او یا هم تبدیلی باندې اکتفا باید ونه شي او باید د ته پاملرنه وشي چې په بنسټیز ډول باندې په داسې یو ریفورم سره چې واقعا هغه خپلواکي برخې په دننه ادارو کې او باندنی سارنه او روڼتیا په کارونو کې باید په دې کچه باندې وي چې د دغه ټولو ستونزو مخه په سیستماتیک ډول باندې ونیول شي.
د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د زابل سیمیز چارواکی وای چې د دې ولایت په مرکز کلات کې د لمړي ځل لپاره په هنتون جوړی شي. د چارواکو په وینا د په هنتون به لمړی دوه په هنتي ولري او لدې سره به په زابل کې لسکونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو موقع پلاس ورشي. له سیمیز څخه د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د په هنتون په زرجری بمزکه کې جوړیږي چې 13 ورځ د مرکز څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوی او د زابل د والي لخوا د بنسټ ډبره کښېښودل سوه. د سیال په وینا تر اوسه د پوهنتون د جوړېدو لګښت نه دی معلوم، خو د روان کال تر کانکور ازموینو وروسته به یو شمېر محصلان په دوو پوهنځیو تعلیم تربیه او زراعت کې جذب کړي.
دغه پوهنتون په زرجری بزمګه کې د کلات ښار ته نږدې په یوه سیمه ده، په دې کې به جوړ شي چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیې او دویم د زراعت پوهنځی به ولر شي، او د هغې نه وروسته به په وخت زمان سره به ورو ورو پراخېږي، نور پوهنځي به هم پکې راشي.
زابل دا مهال د لوړو زده کړو لپاره کوم شخصي او یا دولتي تعلیمي بنسټ نه لري. د کلونو راهیسې د دې ولایت ځوانان په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې کوي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ریوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د کابل په شمال کې د امریکایي پوځیانو پر یوې مهمې اډې د طالبانو د برید په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي یو ځان وژونکي د باګرام په پوځي اډه کې چاودنه کړې چې څلور کسان یې وژلي او څوارلس نور یې ټپیان کړي. ورځپاڼه زیاتوي تر اوسه روښانه نه ده چې برید کوونکي څنګه وتوانېد د باګرام د پوځي اډې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خوندي او په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېدونکې اډه ده له دروازې تیر شي. ورځپاڼې د ناټو یوه خبر پاڼه هم خپره کړې چې پکې په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې. وال سټریټ ژورنال لیکي بریدګر د کارګرو په جامه کې د پوځي اډې ته چې زرګونه قراردادیان پکې کار کوي ننوتی و. ورځپاڼه وایي دا لومړی اصل نه دی چې په باګرام کې د امریکا پر پوځي اډه برید کېږي. تر دې مخکې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې هم پر دې پوځي اډه انتحاري برید وشو چې شپږ تن امریکایي سرتیري ووژل.
د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د شانورانی په نامه زیارت کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وشل شوې دي. لسیمې څخه د اسرې رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور.
شاه نورانی مزار د کوټ جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتر شي کې د خوزدار په سیمه کې د چله کراچي او د بلوچستان له بیلابیلو سیمو هر ورځ سلګونه خلک ورته راځي او زیارت یې کوي. دغه مزار له شار ډیر لري دی، یو لوی غره په لمن کې پر کوچنۍ غونډۍ جوړ دی. د شنبه په ماښام په دې مزار کې له 500 تر 600 زیارت کوونکي موجود وو چې ناببره ور باندې چاودنه وسوه او په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنې یو عیني شاهد وایي چاوده نو وسو موږ لخپلو بچانو سره د پیښې لځای په منډه راووتلو په مزار کې ورس روان وو د ښځو رقص یا د مال شروع چاوده نو وسو د عیني شاهدینو په وینا په مزار کې چې خلک راټول هغه د یو څه تنګ وو ځکه هم زیاتو خلکو ته پکې مرګ ژوبل واوښته یو بل عیني شاهد وایي موږ ولاړ وو خلک د وجد په حالت کې وو ناببره چاوده نو وسو د هیچا پر چا حال نه وو خلکو منډې وهلې هلته اتیا نوي کسان پر مځکه پراته وو په وژل شویو او ټپیانو کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي چې روغتونونو ته د رسولو لپاره یې د یدي مرستندو ادارې او حکومتي روغتونونو امبولانسونه د پیښه ځای ته څو ساعته په ځنډ ورورسېدل د کلات سیمې کمیشنر محمد هاشم غلزي رسنیو ته وویل چې دا یو ځان وژونکی برید و وایي د پیښه په ځای کې نه موبایل ټلیفون کار کوي او نه هلته برېښنا سته ځکه نو د ماښام له تیاره کېدو سره د مړي او ټپیانو په راانتقالولو کې ستونزې وې د خوزدار مرستیال کمیشنر د پیښه په اړه وایي زموږ د پلټنو له مخې دا ځان وژونکی برید و یو هلک کړی ده چې د بدن ټوټې یې موږ ترلاسه کړې او د ډي این اې معایناتو لپاره مو ولېږلې په چاودنه کې له 3 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي
هم د هم د دې ساتلند خبرونه د افغانستان ولسمشر وای په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامي شي ارګ مانی په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی دا خبره د ولسی جرګې له اداري پلاوی او ځینو غړو سره د پرون شپې په کتنه کې وکړه په بګرام هوایي اډه کې له انتحاري حملې وروسته د امریکا دفاع وزیر وای چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نکړي د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه به نن د دوشنبه په ښار کې د فوټبال دوستانه مسابقه وکړي د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شویو شمیر 250 د ټپیانو شمیر 150 تنو ته ورسید هیلری کلینټن د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامت کړی دی یو مطرح ایرانی مولا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبه ونه کوي او د مولداویا خلک د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره له سخت انتخاب سره مخامخ دي
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی منجاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زاد را ندامه خواهد یافت راه بندی و بی‌نظمی در ترافیک از مشکلات بزرگ در افغانستان دانسته می شود. از کابل شهرهای بزرگ گرفته تا مناطق مختلف مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو هستند. صبح و شام خصوصا اکثرا راهبندان برای ساعتها طول می کشد. به باور شما عامل اصلی در کجاست؟ ازدحام بیش از حد، نبود یک سیستم درست ترافیکی و یا سایر عوامل را شما در نظر می گیرین؟ چون راه‌های افغانستان اکثرا جاده ها با معیارهای خیلی سابقه ساخته شده البته وقتایی که جمعیت هم کم بود و نفوس مردم در شهرها خیلی به مراتب کمتر از حال بود برای بهبود وضعیت ترافیکی چی کارهای باید صورت بگیره و مسئولیت هر شهروند افغانستان در قبال از این چی هست در وضعیتی که شما در هر شهر بزرگ هستین چگونه خود شما مؤثر واقع شده میتونین در امی مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و منتظر تماسای شما خواهیم بود
بله لکه سنگ چه جاوید نیمی در طول نن پا دیخ پراونه که پا ترافیکی بی نظمی خبری کو چوک ملامتی پا دی برخه که او چنگه مخانی ول که ریشی که مو فکر کرده بی اغا کار چه یا اغا سفر چه باید پا 15 دقیقی که تاسی وکی اغا پا زینو مواردو که پا یو ساعت که هم نشه که ولی زکه چه دومره بیرو باروی دومره موتر رو استحام بی چه اغا لاره چه باید پا 15 دقیقی که تایی که ممکن پا یو ساعت که تایی نکریشه دیدی علت صده فکر نکوی چه موتر چلوون که هم مقررات نمر رایت وی او پمدی خاطر دا بیروبار جور شوه دی او که ترافیکی قوانین نشته او یا چوک نرایت وی او یا پخپل ترافیک پولیس ملامتی هر څوک چې تاسی ملامت بوله یا تاسی فکر کوی په علت دا مشکلات پیدا شوی دی هله دا چې د تلیفون او همدارس سکایپ او افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمیرې له لارې به څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې د 0992235څلوېښت او یا هم 0728255 او د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمیره خو مو انشاءالله چې په یاد ده.
بله شنونده های عزیز میتونین برای ما همچنان از طریق اسکایپ زنگ بزنین، چون خدماتش مجانی است. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi. و حالا بریم یک شنونده داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و صبح بخیر، نجیب شما را قبول دعوت می‌کنم.
بفرمایید آقای نجیب.
موضوع خوب را انتخاب کردین. عوامل خیلی زیاد داره این وضعیت. عامل درجه یکش عدم تطبیق قانون به صورت یکسان بالای همه رجاله، نبود ترانسپورت منظم شهری دولتی که او بتانه توسط بسایی که مثلا ظرفیت زیاد داره در شهر تنویش و تراکم نفوس بیش از حد در شهرها، و یک پاینت دیگه ای که زمانی که قانون بر همه یکسان تطبیق شوه، و اینا شما فکر بکنید که یک جایی اگه یک ملیبس شهری وجود داشته باشه تا 60 نفر میتونه بگیره، اما در مقابل از اون 10 تا واگن خرد 12 تا واگن خرد شهر کار میکنن، بی خود تراکم بار میارن، موجودیت فروشای بیش از 100 تا ایجاده، و این همه کل عوامل دست به دست هم داده این وضعیت بد ترافیک ایجاد میکنه. و یک عامل دیگه نبود دریورای مسلکی، یعنی او دریورایی که یا با نبود اسناد یا با داشتن اسناد جعلی روی جاده هستن. این کل چیزایی که من میگم یک بخشی از موشک از یه عامل تشکیل میده.
بله،
یک ترافیک خوب نداشته باشه.
تشکر، سلامت باشین سید.
ممنون، سلامت تو سید. بله، اوریدون که امله روز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام
سلام سید.
زقیش محمدی آواز میاری؟
بله سید، اورو محمدی سید مهربانی کوی.
دیر منگا زا سارد دیدی چه تا مشکلات غیر مسلکی زیوران دا مسلکی گی، یعنی پا ترافیک و ریاست کتا سیو گوری لایسنسون خرچی گی 5000 افغانی وار که لایسنس کورشات در تراوی، ولی دیگه سارا زا دیر اپلا پا ریاست دی ترافیک و آو پا وزارت دی ترانسپورت بنده چوم کتا سی دی هندوستان دی سرکونو دا دیزاینو نو گوری د پاندغه مسیر کې چې روان یاست او دلته چارای راځي، د چارای په خوا کې ستاسو راسته لاسته او بل فرعي سرک ته ده چې دغه موټرونه چې غواړي راسته لاړ کلر شي دوی په راسته لاس باندې حرکت کوي. په هر سرک باندې چې چارای ته ختمیږي دغه فرعي سرک ورته موجود ده چې دوی په لنډ وځي او ضرورت دی ته نشي دوی ځان چارای ته ورسي بیا راسته لاس دوی تاو شي. نو دغه سیستمونه دوی نه دي عملي کړي، خارجي وطنونه نه پیغام لیدلی دي او دوی تللی دي صرف وخت هلته تیر کړی ده. که دوی د همسایه ممالکو ډیزاینونه راواخلي مطمئنن چې دا مشکلات حل کیږي. بس زه د اقتصاد مسله ما یوه ورځ ما محاسبه وکړله، تنها د کابل ښار اوسیدونکي په یوه کال کې تقریبا 1100 میلیونه ډالر خساره تحمل کوي. زمونږ جی ډی پی ته دا تاوان رسیږي، یعنی دا تیلو مصرف چې کیږي، دا وخت د کارمند چې ضایع کیږي، هغه پیسې چې مونږ په نورو ځایونو مصرفولی شوې هغه دلته مونږ نه ضایع کیږي، ټولې روانې دي. د دې سره سره ترافیکو ریاست وایي چې د افغانستان کې تعداد د موټرونو زیات ده، زه ورسره هیڅکله دا خبره نه منم. په اروپا کې هر زر کسونه تقریبا 200 نفر موټرونه لري، په هندوستان کې د هر 100 نفرونه 250 نفر موټر لري، ولی په افغانستان کې د هر 100 نفرونه صرف 80 کسه موټرونه لري، ولی بیا هم موږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو. زه د ارزان قیمت نه حرکت کوم، غواړم تر پروانې دو پورې لاړ شم، 1.5 ساعت مخکې زه حرکت کوم، دومره لاره بنده ده. حال دا چې د شپې 8 بجې چې زه هغې خونه راځم، زه تقریبا 15-20 دقیقو کې رارسیږم. نو دا ټول جنجال د ریاست د ترافیکو او وزارت د ترانسپورت جوړ کړی ده. انشاءالله چې دوی به وغوښتل شي پارلمان ته، اول
تدیدی
هم
استیزاشی
هم
سلوی
صلاحیت میشه. سلامت توسید. بله، سرون صاحب، یک موضوعی که خیلی واقعا شاید بر شنونده های ما جالب هم باشه، ازدحام در هر شهر بزرگ دنیا، در هر شهر وجود داره.
بله،
در اروپا هست یا امریکا ازدحام هست، راهبندان وجود داره، خصوصا در مواقعی که مامورین و مکاتب البته به طرف درس میرن یا دوباره برمیگردن یا به طرف کار. در هر دو وضعیت در هر شهر خیلی ازدحام زیاد وجود داره. مثلا اگر نیویورک را ببینید، یکی از شهرهای بزرگ امریکا، خیلی راهبندانش زیاد است. واقعا از یک ساعت به دیگه ساعت رفتن یک ساعت دو ساعت وقت میگیره. اما ای است که در اون جاها در کشورهای اروپایی و امریکایی و غرب قوانین ترافیکی خیلی حاکم است. همیشه زمانی که یک حادثه میشه و رابندان به وجود میه، پلیس به زودترین فرصت وارد اقدام میشه و راه را باز میکنه. و یک گپ دیگه هم است که مردم خیلی واقعا چون رعایت میکنن قوانین ترافیکی را، به همون خاطر طول نمیکشه اکثرا رابندان در این کشورها.
بله، لکه څنګه چې اوریدون که ول روسیه اوریدون که ډیر شی خبره ته اشاره وکړه، په افغانستان که دومره ډیر موټر نه دی لکه څومره چې بیروبار ده. په نیویارک کې نور لوی شهرونو کې موټر واقعا ډیر زیاتی التلا ملامتی نشته چې دمر، لیکن دلته موټر دمر ډیر نه دی، لیکن بیروبار دی ډیر زیاتو موټر په اندازه ده. او یو بل ایپ ته هم چې اشاره ونه شو، باید وشي هغه دا چې علاوه په اقتصادي توان چې لري، ډیر صحي توان هم لري، ځکه چې چاپیریال ککړیږي د لوګي په وجه. او دا هم د افغانان لپاره ډیر لوی تاوان دی چې افغانان یې کوي. یو بل اوریدون که هم فکر کوم چې د سکایپ له لارې دی، مهرباني کوئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
خیر، سکایپ والا قطعه دی د تلیفون اوریدون که مهربانی
سید.
سلام علیکم صاحب، تاسو نه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهربانی خو سید. علیم سید،
تاسو زما په ان په شارو کې د ډیر غنو ګونه د غرنجونو جوړ کړی ده. دا څه پلان جوړ شي چې دا غرنجو پر ځای باندې په شارو کې یو خاص دستونه په کار واچول چې هر شهر دوستونه ورکول چې او سورلې دغه ډېرې ګڼې ګڼې ته خلاص شي. د اوس د رنجونه په شارو کې امتیاز دی او سورلې هم پوله وه دغه رنجو ته چې دی ورلېږي او خپل عادت ته ځینې ځانونه رسوي. که دا د رنجو مخه ونیول شي او بستونه په شارو کې زیات شي، هم به د ګڼې ګڼې مخه ونیول شي، هم به چاپېریال پاک شي، او هم به دغه ترافیکي پېښې تر هغه به د یو حده راکمې شي. ځکه چې اوس زرنجونه یو داسې مسلکي خلک په دا شارو کې دغه کلو ته هم ورغلي دي، هلته دا زرنجونه رانیولي دي او دغه روز موز او خپله خواري غریبي په دا زرنجو د لارې لاسته راوړي. که دوی دغسې خاص پلان جوړ کړي چې دغه بستونه فعاله کړي، نو د دغه پېښو
سلامت باشید. مننه،
سلامت باشید. سب مهربانی. یک شنونده دیگه هم داریم، بعد از او برخ پیام هایی که شنونده فرستاد. البته پیام ها خیلی زیاد هستن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی سب،
مهربانی کنن.
نه الله شد دوی خبری و نکره. خیر، مهربانی کوی سب.
سلام علیکم ساروان سب.
و علیکم السلام. مهربانی
دغه مسله چې تاسو بس خوخه کړی د ډیره خاده په کال خصوص کابل کې یا لوی خارو کې د افغانستان خلق قوانین نه مراعتوي او حکومت هم په دې پړډ او ملامت ده، او خلق هم دي چې په فرهنګ نه پیږي سره کوم فرهنګ چې څه رقم په ښار کې موټر نه استفاده وکړي څه خل لاړ شي. زه خپل دلته په امریکې کې ژوند کوم، په دې ښار کې د لوس انجلس تا اوس ډېر یو لرې ځای نه روان یم. دا تاسو کله چې رادیو مې نیولې وه بس ودرېدلم، چون ډېر مشکله ده چې زه بس تلیفون کې وغږېږم او که نه هیڅوک هم نشته دي. زه ډېر یو بیرون له ښاره یو ځای کې یم، مخ په ښار روان یم، خو ډېر دې ته بس هغه ارج ورکوم قوانین په ځان باندې تطبیقوم په څه چې قانون شته ده. ولې ما دلته پارک کړی ده موټر، زه تاسو سره غږېږم. او احیانا که بل چیرته زه ځمه ډېره به ناوخته د شپې دو په نامه د سټاپ ساین یو شی لري چې غلته به یو درېږي ګورې به بیا به ځې. هیڅوک نشته، پولیس هم نشته، حتی په 15 کیلومتری کې د ما هیڅ نفر هم نشته، خو زه درېږم چون دلته یو فرهنګ شته ده. او په افغانستان کې متاسفانه چې فرهنګ نشته ده په خلکو کې. البته دغه د موټر چلولو فرهنګ ډریورانو سره نشته، او دا خلک چې پیاده ځي دو سره نشته، څوک چې دوکانداري کوي دو سره نشته. حکومت خو په خپل غم ککړه، حکومت داغه خو بس له هر چا نه جگ گوگو که فرهنگ نشته ده. نو ده ما په نظر دغه چه قوانین نشته دی او خلک نه تطبیقی دغه لوی عامل ده.
بله سب، بیر از
شکر، سلامت باشین سب. و برخی ها در پیام های هم که فرستادن عوامل مختلف را در موجودیت البته مشکلات که در ترافیک هستی را برجسته فکر میکنن. یک شنونده دیگر میگیریم، بعد از اون میریم. پیام ها خیلی زیاد آمدن از طرف شنونده ها. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام سروان جو زمال خوان نکی سلام و احترامات و مناسب لا صداقت و نغمات و بلکل زمان بوده که دولت ملامت دام خلق ملامت دی بلکل چوب دوتا ترافیق قانون ترافیقی قانون دوتا پام نکوی سره کسی بگی اگه ترافیقی شاری ایدونی که ترافیقی کنی نو اگه قوانون پام نکوی نوزین خارون که ضروری دکاندار مکھی وتلی سرک نو سرک مکھی بیا دیا دکاندار مکھی کراچیوان والا غیر
بله سالون صاحب، یک موضوع دیگر هم که در افغانستان میتونه خیلی حلال مشکلات باشه، مشکلات را حل بکنه، ساختن اشاره ها و اشاره های ترافیکی فکر میکنم خیلی مثبت و مؤثر واقع شده میتونه و همچنان امی که تعیین شوه اگر کسی تخلف کرد خیلی جریمه بزرگ بپردازه یا مثلا لسنسش گرفته شوه، این هم شاید بتونه که مؤثر واقع شود.
بله پدی که خوشک نست، خو دلته هم یو شمیر زورواکانو کار خراب کرده چه کله ترافیک پولیس ګوري چې یو زورواک له اشاره سره اشاره تیریږي، نو هغه بیا مجبور شي چې یو عادی کس هم پریږدي چې هغه هم تخلف کوي، بیا هم څه نه وایي. په ځلونو په دې ټولنیزو رسنیو کې به تاسو لیدلی چې یو ترافیک پولیس د زورواکانو لوری وحل کیږي، ټکول کیږي، ځکه چې موټر درولې وي یا ورتي ویلې چې ولې د ترافیکی قوانینو سرغړونه کوي. متاسفانه چې همدا کار شته او له خلکو به موږ تاسو مغواړو چې هر کلم دغه خلک ویني حتما عکس واخلي، ویډیو یې واخلي، په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. دا ډیره اسانه او ارزانه لار ده چې خبریږي.
بله بدون شک. و همچنان یک موضوع دیگر که در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان تنها در یک صورت، البته نه در اونجا زورمند، نه وزیر، نه وکیل، هیچ کس اجازه نداره از اشاره سرخ بگذره بغیر از در قدم اول امبولانس، قدم دوم پلیس و قدم سوم اطفائیه.
بله.
که اینا هر سهش کارشان خیلی فوری است.
بله پلیس هم پاقه صورت بله. که چه عاجل کار بلری او آقا سایران و چالانه کرده وی و پرلپسی آرانونه بله. که وی حتما ضروری کار ولی ری پاقه صورت
حتی با یک طرفه هم میتونه داخل شد. اما در افغانستان خیلی ها شکایت دارن که از دست زورمندان یا برخی از نیروهای امنیتی گفتن از این لحاظ به تکلیف هستن. شنونده های عزیز، البته نیروهای امنیتی بعضشان که برای از این شاید خیلی عجله هم داشته باشن که برای رسیدگی به یک حادثه یا یک رویداد برن،
که ماموریتی خصوصی او کم دست بیاوسیلی دی دموش افغانان اکثرا دیر بیاوسیلی دی اگه کار چه یو دو دقیقه حوصله غواړي باید صبر وکړي، هغه صبر ډیر خلک نه لري، نو دوی هم دغه مقررات بیا نه رايتي. څنګه پیغامونه به ولولو؟
یک شنونده سرون صاحب خیلی منتظر ما نرم اینا رو بگیریم و بعد از او پیام ها. بفرمایید صاحب.
مهربانی
ورور جان، بالکل دا یو منل حقیقت دی چې نور نړۍ کې که موټر ډېر دي هماغه سهولتونه شته، خو زمونږ جادي د نن نه څلوېښت کاله پخوا جوړې شوي جادي دي. او زه د جلال آباد نه خبرې کوم، زه تقریبا دغه د اووه بجې په وړاندې اووه بجې د بیسودو پله ته نږدې شوی یم او درې کیلومتره د بیسودو د پله نه وړاندې ولاړ یو. او ایله دغه دی چې دولس دقیقې کم نهه بجې د بیسودو د پله نه موږ واوښتو. دلته مشکل په حکومت کې مړی او په خلکو کې مړی. خلک په یوه راسته کې پنځه قطاره موټر ځي، هغه سړک مقابل باندې داسې ګب نه کړي چې هغه بل مقابل لوري موټر به کمه چې را ځي، نو ستونزه په موږ کې هم شته. زه هم خپله یو چلوونکی یم. او بل مشکل دا دی چې دلته دا خودسرې کمپنۍ دي، ریکشا جوړوي ډېرې زیاتې، په هره کوڅه کې خلک لګیا یا انګران لګیا دي، ټسو ټوسې خیږي او ریکشې جوړوي. دا دي زرنجونه ډېر زیات بې اندازې را روان دي، هند نه ریکشې را روانې دي، چین نه را روانې دي، د پاکستان نه راځي. داسې یو حال دی، هغه پاکستاني ریکشې خو چې وګوري خو ډېر زیات شین لوګیا کې کاربن مونو اکساید ګاز تولیدوي چې د صحت لپاره ډېر زیات مضر دی، ډېر خطرناک ګاز تولیدوي. داسې چې قدم دی په یوه ثانیه کې د لس ریکشې مخې ته راځي. حکومت هېڅ د دې د کنټرول لپاره کوم پروګرام نه دی نیولی او نشته اوسه پورې. داسې بې بندوباره موټر را روان دي چې دا خپل ملک نه ګوري. په پښتو کې یو متل دی، وایي چې خپلې بوسنې سره خپې غذا کړي، ولې نه غذا ولې خپې دي دباندې وځي.
نو مشکل دا دی دلته په دې هیواد کې په عوامو کې هم دی او په حکومت کې هم دی په دواړو کې دی هېڅ کنټرول په هیواد کې چې یو سړی یو شی جوړوي او د هغې چې زمونږ څومره ضرورت دی څومره هم په کار دي خو دا مسله نشته را روان دی تجارت دی او په تجارت کې د حکومت خلک هم شریک دي غټ خلک دا کار کوي واړه خلک دا کار نه شي کولی نو ملامت دواړه مونږ په دې ملامت یو چې یوه جاده په پنځه قطاره بندوو د مقابل لوري مخه بندوو او حکومت په دې ملامت دی چې بې کنټروله بې نرخه زاړه موټر هېواد ته را روان دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه.
باز هم زاروان زیب میخواستیم پیامو رو بگیریم اما یک شنونده در اسکایپ منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم گران جور بخیر.
سلامت و سه مهربانی کوی
محترمه د ازادي رادیو کارکون کې تاسو اوریدونکو ته ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. څرنګه چې خبر یم چې تاسو موضوع نن د ترافیکي ازدحام په وجه باندې ده نو یو نظر او یو سوال لرم. نظر مې دا ده چې په سعودي عربستان کې ما ډیر وخت تیر کړی او هلته د ترافیکي پیښو هیڅ ستونزه نه وي. بلې اورې؟
بلې بلې صاحب
ستونزه نه وي. هغه وجه دا ده چې یو خو د قانون احترام ده او بل دا ده چې کله چا ته رخصي یا لیسنس ورکول کیږي نو په یغه وجه باندې دوی ته هلته درس ورکول کیږي. او درېمه خبره دا ده چې کله درس ورکړی سو نو په هغه صورت کې یو پیښه چې کله راځي یا کومه غلطیا کوي د اشارو یا کومه ترافیکي قوانین ته احترام ونه لري او حکومت ورته مخالفه ورکي یا غرامه ورته ورکي نو هغه مخالفه د میاشتې په حدودو کې د تیرېدو دوهمه مخالفه کیږي. یعنی که چېرته په میاشت کې صدت نه کیږي ډک یا نه کیږي نو هغه ډبله کیږي. نو هغه کس چې ډریور وي هغه په دې پام سره چې دی غلطیا هم ونه کړي او دغه غرامه یې ډبله نشي نو ډېر احتیاط کوي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه پیسې د ترافیکي عامو خلکو ته نه ورځي چې په ترافیکو کې خلک ولاړ د رشوت په توګه باندې اخلي بلکې دا بیت المال ته ځي او حکومت ته ورځي بینکونو ته ورځي ځکه چې په هر کمپیوټر لګېدلی ده په هغه کمپیوټر کې دی چې غلطیا وکړي هماغلته ډایرکټ په یو روپۍ هم د ترافیکي مدیر یا مامور نه اخلي بلکې حکومت ته ورځي. او سوال مې دا ده چې که چیرته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې چې ازدحام ډېر زیات ده او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا ښار د ډېرو کم نفوس لپاره جوړ شوی و او اوس خلک ډېر زیات دي نو د هغې ښه لاره به دا نه وي چې په دغو کومو ساحو کې چې زحمت ډېر وي په هغو کې هوایي پلونه جوړ شي او دغه ملیونونه ډالر چې راغله د افغانستان لپاره او نړیوال کومکونه وکړل او د موږ او تاسې بلډنګونه پرې جوړ کړل د موږ او تاسې مسیرانو او دغه شي ته یې پام ونه کړ نو که چیرته په دې کې هوایي پلونه جوړ شي آیا دا به د دې پلو د دې ازدحام سره کوم کومک ونه کړي؟
بله شکه چې کومک به کوي خو ترسو چې قوانین لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خلک رعایت نه کوي موټر چلون کې او نور رعایت نه کوي تر هغو پورې کومک نه کوي ځکه چې لکه څنګه چې لومړنی یا دوهم اوریدونکي اشاره وکړه په افغانستان کې دومره موټر هم زیات نه دي لکه څومره چې عملا بیروبار وینو د بیروبار اکثره دي قوانینو د نه رعایت له کبله ده نه له دې کبله چې واقعا سړکونه کم دي یا تنگ دي او یا موټر ډېر زیات دي. په هر حال به هم مننه.
خیال محمد خیرخواه از پروان در پیام خود نوشته کرده که بی‌نظمی ترافیک به خاطر از است که از طرف زورمندان و افراد دولتی قوانین مراعات نمیشن و گفتن ترافیک هم ضعیف است. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که ازدحام و یا حوادث ترافیکی زیادتر اوقات گفتن ملامتی به دوش افراد بوده به خاطر که قوانین را مراعات نمیکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که شهر کابل به خاطر 600 هزار تن جور شده و حالا گفتن 6 میلیون تن زندگی میکنند. امی گفتن علتش است. انیف از کندز نوشته کرده که تردد بیباکانه واسطه های دولتی مخصوصا نیروهای امنیتی و عدم رعایت قانون ترافیکی توسط اونا عامل اصلی رابندان است. گل رحمان از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پلیس ترافیک باید در هر شهر زیاد شوه و گفتن که جلو حوادث به این طریق گرفته میشه. عبدالباسط غفوری از ولسوالی ده سبز قریه ده یحیا نوشته کرده که از همه راننده ها خواهش میکنیم تا در انگام رفتار از سرعت زیاد خودداری کنند. گفتن از نارسیدن کرده دیر رسیدن بهتر است. و محمد طارق غفوری هم از ولسوالی ده سبز کابل نوشته کرده که باید همه راننده ها قوانین و مقررات ترافیکی را رعایت کنند تا از حوادث خونین ترافیک جلوگیری شوند.
رحیم الله نوری د کابل څخه لیکوي په مکاتبو کې ترافیکی درس د تدریس شي چې ټول په ترافیکی قوانینو خبر شي. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت لیکي په کندهار کې له ډیره وخت هم خلک له ترافیکی اشاره او ترافیک قوانینو نه مراتوي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست له صبری ولسوالۍ لیکي و ځینې ډریوران دي چې ترافیکی قانون تر پښو لاندې کوي ځکه د سپرلیو د مرجوب سبب کیږي. ولی جان له غزنی لیکي وایي ترافیکی پیښې زیاتره د سړک د خرابوالي په علت دي. بل اوریدونکي افضلی له کندهار لیکلی دی وایي زما نظر دا دی چې د هرې خوا چې راواخلي حکومت ملامت دی نه موټروانان. رحیمی له مزار شریف څخه لیکي وایي د ترافیکو د خرابوالي اصلي لامل د سړکونو کوچنوالی دی او د چلوونکو غیر مسلکی توپ. بل اوریدونکي شاید له کابل لیکلی وایي د ترافیکو د بیروبار د کمولو لپاره باید د هند په شان د هوایي پلونونو څخه کار واخیستل شي. شفیع جان زدران له خوست له نادرشاه کوټه لیکي که قانون مراد شي تر ډیره هر څه سمیږي. محمد نسیم له کندهاره لیکي ترافیک ملامت دي ځکه چې کوچني موټر چلوي نه نور جمله نه لوستل کیږي متاسفانه. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکي وای په لشکرګاه ښار کې ترافیکی بې نظمي ډیره سوې ده ځکه ترافیک خپله وظیفه په ښه ډول نه ترسره کوي او د خلکو څخه پیسې هم اخلي.
بلې سرون صد در پیام هایی که داشتیم یک پیام خیلی جالب از طرف آقای رحیم الله نوری بود که گفتن در مکاتب قوانین ترافیکی درس داده شود. یک زمان ما به یاد دادم حدود 30 سال پیش که خود ما هم معلم مکتب بودم در افغانستان قوانین ابتدایی ترافیکی درس داده می شد در برخ مکاتب و در زمان که کودک بودیم البته یک کم آگاهی ما داشتیم که چی باید بکنیم در مسائل ترافیکی، اول کدام کار شوه، دوم کدام کار شوه، کی اهمیت بیشتر داره. ولی متاسفانه که حالا تدریس نمیشه در هیچ مکتب در کشور.
بله پکار ده چه چه ناچه ادیا خلق مضمون نوی پا پشتو یا دری مزامینو که چه اجتماعی مطالب و موضوعات هم بی ادیا خلق ده یوی مقاله پا توگه ترافیکی قوانین تدریس شی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام سیکم میره
بولیدن. خب از صدیق الله هستم از کابل. بسیار زاده بخشین بفرد. من برنامه تان از شروع تعقیب کردم، موضوع خوبی است و چند موضوعی که ما هم در ذهن داشتم بعضی از دوستا سوال کردن و اوناشون و شما فعلا که گفتین همین قوانین اگر در مکاتب تدریس شود بسیار خوب است، چون آگاهی مردم ما از نگاه یکی خود ما به حساب ترافیک جاده داریم، یکی از وسایط است و یکی هم به حساب عبور و مرور آبرین است که اصلا مردم اکتیر میشن که مردم آگاهی نداره. مثلا در شهر کابل سر زیر زمینی را ما که میریم با 15 دقیقه 20 دقیقه الا به طرف مرادخانی ما برسیم به خاطر که مردم از بین سرک تیر میشه در حال که زیر زمینی وجود داره کسی تیر نمیشه. و یکی سر موضوع متراک بود، متراخ واقعا کسایی که دریور هستن امروز ما واقعا دریور پیدا کرده نمیتونیم به خاطر که دریور اصلی اصلا گم از ایجا. هر کسی اگه اشترینگ یاد گرفته بریک و اکسلیتر یاد گرفت خلاص دیگه هیچ کدام کار بار یاد ندارن به خاطر که قانون نمیفهمن. ما در یکی از روزها در دان چمن یکی از اشارهای ترافیکی بود به طرف دست راست دور میخوردم، عین رقم نفریم به طرف دست چپ دور کرد رفت. زمانی که در پولیم ما بود مفتم مو در سر صدا کردم گفت مو طرف بند است نرو، میگه نه دست چپ اجازه است که بریم. یعنی مردم آگاهی ندارن.
بله.
و یک خواهش از شما دارم، همین مشکلات را که شما میجا گرفتین از مردم، نظریات مردم را گرفتین، یک روز امیر با مقامای ترافیک در میان بگذارین که بگین اینا چون برنامه‌تون لایف بود همگی یار شنیده بگین که نمی مردم از پیشنهادش که ترافیک هم یک ذره یک توجه کنه. من فعلا در جاده اومدم متراب بدون دست میام، سنگ در وسط جاده موندگی است به طرف دسته که ما میایم به این طرف میایم که من خودم رو به رو با موتور یک توقف کردم اشاره کردم گفتم بیا در دست دو طرف است چی میکنی طرف قرار طرف من سیل دارم. و یکی این موتورایی که مسافربری است مثل فلان کوچوار میگن چی میگن موتورا اینا کاملا جای توقف نمیفهمن، در بین سرک استاد میکنن سواری میواردارن سواری تا میکنن ازدحام اینا میارن. زمانی که در پلیس حساب میکنه و بدر همین جای ساد کردن است برو تو را غرض نیست. یعنی اینا اصلا نمیفهمن که دریوری چی. یار همین پیشتر که یک برادرای ما از لس آنجلس گپ زد گفت که قانون فرهنگ مردم نمیفهمد دریورها نمیفهمن این همین چیزا. اگر برشان بگین به مسئولین ترافیک اینا هم توجه کنن فکر میکنن در آینده بهتر خواهد.
بله بدون شک شنونده عزیز سلامت باشین. و یکی از برنامه های زیر آسمان کبود را البته که روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر میشه، به همین موضوع در هفته های خیلی نزدیک اختصاص خواهیم داد با شرکت مقام های مسئول از اداره ترافیک و وزارت ترانسپورت.
بله، نو حتما به پمدی موضوع لکه سنگ چی تاسو ویل موش هم نیت چه خبروان ویل روزه که ستاسو لدی استقبال نمالی میجی ستاسو لدی مشکلاتو چه ستاسو پا خبرو که موش ولیدل، نو پا دی عرضی چه پا دی خبروان ویل رو لا چارواکو سر خبری پیو کو چو یو حلا را بالاخره پیدا شی. بیا با هم اوریدون کو تا ورشو ده تلفون للاری اوریدون که ری مهربانی
اما خیلی فرصت کو تا یک دقیقه نه تماس از اینا قد شده ساروان سید
پیغامونو
تماس رو نمیتونیم بگیریم. بله، یکی دو پیام داریم از شنونده های ما. عزت الله عظیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که در قندهار حوادث ترافیکی خیلی زیاد شده و شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که موجودیت اشاره های ترافیکی و همچنان اشاره ها مثل که گفتن از میدان هوایی تا منطقه خیرخانه در کابل ساخته شده هی میتونن مشکلات زیاده باشنده های مناطق مختلف کشور را حل بکنن.
عبدالله علی میتن در لهلمن لناوی ولسوالی سخلی که دیوی چه یولوی مشکل داره چه دیر دیره وران لایسنسونه پا پیسو اخلی او همده علت چه دوی ترافیکی مقررات نرایته وی او پا غلاره چه باید لار نشی پا ما غلاره زی لکه سنگه چه مخکینی آوریدون که ورته اشاره وکره.
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه میکروفون شما تماس گرفتن و پیام